مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو په ترڅ کې پرون لسګونه دینی عالمانو چې خزیام پکې وي د سولې په مسله لا ولسمشر اشرف غنی سره سلا مشوري شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوي. او د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمېر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو ستړي مشه زاج ملاندې مو په دې خبرونه کې مو ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې په مخکې د دې سات خبرونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر ژر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د څرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوی، ښاغلی غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري، خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید موثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې ډیر 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورالی سیمو کې شوي او په ترڅ کې دا کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو دا سیمه یې تلاشي کړې او نن شپه په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتې تورستان چې په دې کلیو کې ډیره وو لسیمایي تښتیدلې دي.
د شاهین کلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راهیسې پایل شول او لا هم دوام لري. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي رډیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړي.
سلویر کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې کڅوګ مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی یو لک افغانۍ به جریمه ونه وخلي. یغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې وي یغې سره به سیک سلوم نوستوي لړنه کې.
لا تړنې مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم درواني غونې په سر کې د تورته قومي تړون وکړ او ژمنه وکړه ک څوک مخدره مواد وکاروي او یا په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه بشړل کیږي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعت سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زره امریکایي پوځیان پکې دیره دي هم ولاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته دیره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاض ته له رسېدو مخکې وویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې په دې هېواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغو امریکایانو په اړه هم خبرې وکړي چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسي هوایي ځواک او ترکي ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم ښکیل کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې د ریپورت له مخې پرون د فبروري په 16 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسي او ترکي چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال لویدیځ کې په دې جګړه کې 11 حکومت پلوي سرتیري، 14 د ترکي پلوي وسلوال او 2 ترکي سرتیري وژل شوي. په روسیه کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویلي چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښتا ولالوته کې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړي چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حمله کې وژل شوي. او روس له دې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مواردو ریپورت ورکړل شو، عراق پرون له دې هیواد سره خپل پوله وتړله. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 16 نیټه ریپورت ورکړ چې درې نور کسان هم په قوم ښار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په قوم کې له دې ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته وو مړه شول. خبرونه مولا زاده راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. پرون یو شمیر دنیا عالمانو چې خزیم پکې وی په ارکیلا ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی او د سولې په مسله کې خپلې سلا مشورې ورسره شریک کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د بشري حقونو یو شمیر مدافع بنسټونو په بلخ کې د کارګرو ماشومانو د جنسي ځورونې د موضوع په اړه اندېښنه ښودلې. په دې باندې ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له مخې پر نشئی توکو ناغه کېښودل شوه. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د نیمې نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی خبرېږي. لسګونه دینی عالمانو چې خزي هم پکې وي د سولې په مسله کې خپل سلام مشورې له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي. دوی پرون پارک په وغونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي او هیڅ کله د داسې سولې نه منل کیږي چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پایل ته لار هواره کړي. د غونډې خزینه ګډونوالو د ښځو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیه وزارت معین او د هیواد د عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې.
یوه مهمه سپارښتنه دا وه چې هیڅ کله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنگ پیلامه یو د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا و چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا و چې په صلح کې باید گذشت او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق واړو، هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام را کړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمې په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمې په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وای دینی عالمان چې د تیرو 3 لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان ساپی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په دریمه نړۍ کې بیا په افغانستان کې چې تیر 40 کلونه د کمونیزم په ضد مبارزه کړی، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه د علماو شاګردان دي، چې د علماو خپلونه مني دوی به ناکامه وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو 4 ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلا مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوي. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخی په کابل کې یوې غونډې ته وویل د 4 میلیونه کورنیو بې ځایه شوو څخه شاوخوا 2 میلیونه ستونزو ته په تیرو 2 کلونو کې رسیدل شوي. خاطر پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په وی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه په ورځ د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 5 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل یې د کشمیر 2 میلیونه ترخ کته شوی چې ډیری بیرته خپل سیمو ته ګرځیدل.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنی بیزای کېدل او کډوالي اوس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې له مخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بیزای شو وګړو د بیزای کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوی د کورنی بیزای شوی او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپل سیمو ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1.3 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپل مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط لکوډه راکړل شوې دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفو لاستانک زیات ورته کتنه کوي،
د آنلاین اوپن دیموکراسي خبرونې په دې عنوان یوه مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیز لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالاتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یوه پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي ده. خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځني کمښت د موافقې په اړه هم لیکلي او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن ډیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ټرمپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختۍ ورهاخوا، آیا لنډمهالې اوربند به د دوامدار سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي؟ د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکلي که چیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتې وشي، د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یوه قضیه راوړل شوې چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسپانې لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له دریو لوړپوړو قمندانانو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې هم تبادله وشوه، خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځنی نهایي شوي تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به له بمی چاودونو او انتحاري بریدونو لاس اخلي او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه پنهخه کوي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د بشري حقوقو یو شمیر مدافع بنسټونه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو جنسي زورونې د موضوع په اړه اندېښمن دي. په بلخ کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ وایي په دې ولایت کې کابو 1500 کارګر ماشومان په شاکه کارونو بوخت دي چې یو شمیر یې له جنسي زورونې سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیب زی پرې له مزار شریف نه رپورټ لري.
په بلخ کې د بنیاد کودک یا د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې کابو 1500 کارګر ماشومان شته چې د جنسي ګټې اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې داسې لاسوندونه ورسره شته چې ښایي اکثرا د ماشومان د کار د خاوندانو لخوا د استخدام پر مهال له جنسي زور زیاتي سره مخ شوي دي. د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ چارواکي وایي چې پر کومو ماشومانو چې تیری شوی او یا هم ترې جنسي ګټه خستل شوی د حاکم اور فلواچه جرأت نشي کولای تر څو د متجاوز هویت او یا هم د ترسره شوی تاوتریخوالي پیښه افشا کړي.
ما متاسفانه متوجه شدیم که آخرا طفلا بیشتر مرده.
متاسفانه مو که پدی ورستوی که متوجه شوی یوی چه پر ماشمانو دیره جنسی تیره ترسره کیگی او یا هم لغوی سخه جنسی گرده خستر کیگی. لدوی سخه مختلف استفاده ترسره کیگی، مثلا گدایی ته هم اتصول کیگی، پر جنسی تیره کیگی، اکثرا لالکانو سخه جنسی گرده خستر کیگی او دا دندخنی ور مثلا
یارانی هست.
په بلخ کې کارګر ماشومان په شاقه یعنی ناوړه کارونو لکه موټر مینځل، هوټل کې صفاکاری او د بوټانو پر رنګولو مصروف دي. د بلخ ځینې مدني فعالان هم د کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. هغوی وایي چې کارګر ماشومان په کورنیو کې د فقر، د حاکمیت او د کورنۍ مشرانو ته د کار زمینې د نشتون په دلیل اړ دي تر څو تعلیم او ښوونځی پرېږدي او د ښار په کوڅو کې له سهار تر ماښامه له خپل توان څخه لوړ کارونه ترسره کړي. د بلخ د مدني بنسټونو د ټولنې غړې مبینې سای ازادي راډیو ته وویل چې انجونې هم په کارګرو ماشومانو کې ورګړې دي.
خیلی
مایوس کننده است. وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که
ډېر د مایوسۍ خبر ده، کله چې زه دلته ژوند کوم او وینم چې یو تعداد ماشومان ځي ښوونځیو ته درس وایي، یو تعداد د کورنۍ د هغوی په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کوي، خو یو تعداد بیا د فقر له امله دوی په ښار کې کار کوي، مجبور دي په شاقه کارونو لاس پورې کړي، خو بدبختانه ځینې کسان بیا رزي له دوی څخه جنسي ګټه اخلي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن دی چې په بلخ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د کارګرو ماشومانو وضعیت نسبت پخوا ته خرابېږي. په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سمی وایي چې دولت په ښار او کوڅو کې د کارګرو ماشومانو د حضور د کموالي په خاطر د هغوی د کورنیو مشرانو ته کارموندنه وکړي او ماشومانو ته هم د تعلیم زمینه هواره کړي، تر څو په توګه دوی په ټولنه کې د جنسي جبراونې له ګواښ څخه په امان کې وي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو د پراخ حضور د منلو تر څنګ وایي چې هڅه کوي دغو کسانو ته د مسلکي زده کړو د زمینې په برابرولو سره د هغوی شمیر کم کړي. یوازې بلخ نه دی چې د بې امنۍ، د قانون دیني تطبیق او د زورواکو د حضور په دلیل له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، بلکې په جوزجان، فاریاب او سرپل کې هم د بشر حقونو مدافعان د ورته وضعیت له حاکمیت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې هم د یو قومي تړون لارې پر نشې توکو ناغه کې خودل شو. په دې تړون کې راغلي کې په دې ولسوالۍ کې کوم کس د نشې توکو په پیر پلور او یا استعمال ونیول شي، قوم ته به 3000 افغانۍ ناغه ورکوي او لاغې سره به قومي او کلیوالي اړیکې هم پرې کیږي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول، د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
څلوېر کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې، کوم به ورسي 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باندې وي، هغې سره به سیک سلوم نوستوي لوړه نه کړي.
قومي مشر حکیم والی تڼۍ وایي د هر ډول نشې توکو استعمال د افغاني ځوانانو او د نړۍ د خلکو په زیان دي.
څوک چې نشه کوي، که پودر دي، که شیشې دي، که چارس دي، هر څه چې دي، دا ډېر ضرري دي. د ټول افغانستان څه چې د جهان په نقص دي، ځوانان به کوره کوي، د ټولنه پسېدوي، ټولنه ته ضرر دی، افغانستان خلکو ته ضرر دی. داس مثال لري لکه یو مړی چې
د نشې توکو خلاف په دې قومي تړون کې زیدینی عالمانو هم ګډون کړی و. د یاد ولسوالۍ دیوې دینی مدرسې مدرس مولوي احسان الله ویل
چې اس وی کنه چې موږ دغه نشې مواد بندویر څه روزي، زه څنګه په څنګه د سره روان یم، هم د چا بدی ته تیاری، هم د چانه د کون سوال ته تیاری، هم یې خین ډنګول ته تیاری، می علماي چانه نه ډوريږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تنیوال بیا په خپل خبرو کې د قومي تړونو د ارزښت په باب ویل: ولسونو ته قومي پریکړه د قانون حیثیت لري.
په ټول خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړه بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې په وروسته له دېغه نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکیږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حکمل وایي په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پریږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي، هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپیژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانو ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي، هغې کلک ونیسی او قدم ته یې وسپاری. موږ تصمیم نیولی دی چې وروسته له دې نه په ټولو خلکو مې خبر کړی دی چې که د نشه یي موادو خرڅوونکي او یا استعمالوونکي پوش پره شروع شي موږ ته خبره نه مانو او تاسو هم کان منګول تاسو پرو
د خوست پټړی ولسوالۍ کې داسې مهال د نشي توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کیږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدر خیل او قوم اوسیدونکو هم ولسی پریکړه وکړه کدیات قوم کوم کس نشي توکي وکړول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانه وزارت ویلي په دې چارواکو د ایران خلک د خپلو استازو د غوره کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکل او پاړې نور تفسیر.
متحد ایالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 15 چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنجشنبه د شورای نگهبان او د دې شورا د انتخاباتو د څارونکو کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیته کړي دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل ایرانی چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستی دی.
Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي ځکه حکومت نیمای کاندیدان بې صلاحیته کړي. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی له خپلو اساسي ازادیو محروموي. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و او درې نورې عباس علي کت خدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورنکړه او د پارلمان اوسنی نوې غړي د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وایي د ترامپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکاري اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایرانی چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
ستاسو لا پیغامونو
ترګل کوچا خبرې کوم غزي ولایت افغان سواری نه دا افغانې خبره ده چې مرو سی وګړو را په دې ته وسو دا غدا چې موږ د خار په زنده فحو کې افغاني مرواز دا په لری نه هم نسیمو کې کلدار ده دا ته زموږ پروش زموږ مزدوري په کلدار ده یو دا څنګه ده پرسن دا ده چې خار ته لاړ شو ان افغاني ده کومه څه شي ته سل کلداري وسل افغاني ده دا بل څه افغانی مخالف مومنی یو خبره ده خو دلته حکومت نه دغه اوښتنه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي. نو کلدار خو ډېر د دلته دومره افغانۍ نهشته چې ټول یواد ګوښ ګوښ ته ورسېږي. خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسېږي. سلام علیکم.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی ایکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنی نوی کېږي باید د پخوا په شان په 1,500 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي یعنی 5,500 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم ده له دې خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه ایکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي دریو د کال مطابق 1,500 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم می زیول حق ولی دے کونړ ولایت تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کیما. یو وخت څنګه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي فایو نشتون دی ځکه ډیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو د یو د افغان د سیم د سر چې کله اختر وي کله مفتخ خوشحالي وي نو او د دونکو ډیرو بار په ډیر ځای کله چې خلک کړي کې لسی او بل سره پیا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نمو اتم د چې دغه زموږ خور کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. په شمال کې دیرا د 209 هم شاین کولی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور پیر او کارولو ناغه ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې او وروسته له هغې چې په ایران کې د کرونا وایروس د مواردو رپورټ ورکړل شو عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد بند کړ. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. په دې خپرونه کې د خپرو شوو رپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ولیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ د افغانو ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
منګه د ښځو لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان همسته
په کور کې زیات تاوتریخوالی م را سره خپل م کوله او مور م خویندې م ټول فامیل م را سره تاوتریخوالی کولې. خیاطي به م کوله د بچو خرچه به م نور کوله.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
دا ټول په نیمه نړۍ خپرونه کې اورېدلای شئ. د خپرونې جوړونکي واکمه جبارخیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک د نیستۍ او فقر سره مخ دي. په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول ښځې د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په ناداری کې تیروي. ولې یو شمیر ښځې د ژوند سختۍ ګالي خو کار کولو ته زړه نه ښه کوي؟
کار زده نه یم خورجان در مجبوري باندې دغه دوډې ټولوم.
یو ښځه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابره کړي.
15 کاله کې زه خپل حیاتي کوم او نغ مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له بکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسه ګل لاسه دا متل تل په خبرو کې کاروو. او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستا یو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم بچی، کار کوای نشم، لاس می مایم، در دو لاس می هم خرب جبول ده، در کار کوای کالی منزله نشم، خوان می بچی نور خزه اشتمان بیل ده، او با دان بچیان می ده خپلیم، اتا کسان ده، اشپیگ دان اینجین ده، دری علیکان ده، پا خدای که نور کار زده نیم خور جان، در مجبوری بانده دقه دور ده توله وم سرنگه و پنزوس رو پی اشپیتا رو پی دقه ده، دقه حال ده خوره، دقه خیمه تا و سیگ یخ ده، باران ده، وابره ده، دقه راک شای نلرم بچیه ده، بچیان می دهگه وگه تگه پراته ته کور سره، ده سلای می نشته دری علیکان می ده، وله ده غطا نشته.
پا کارتینو که لنانویه سرمه، په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې داره ښځه تر سترګو شوه چې نانوایی ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځځای کې کار ګرځم، وای بخشات پوره ده، وای تیس منځره، وای ته څه کوي، ته کور دغه خدمتګار نه راو مړم بیکار ده، لکه من کوچنی ده، درې انجلان دي، درې الکان دي، کار چې پیدا وشي کوم خو نشته، کار نشته، هر ځای ګرځم هیڅ نکېږي، هر ورځ از هر ورځ یو لازم دي ډوډۍ خو کېږي، لکه من مکتب چې دغه مکتب په کور یو دکان کې کار کوي، مزدور ده کار کوي، یو نیم سو دوه سو ورکوي ورسره نکېږي کرای ورکوم، شپه کوچنی دي، منځره مې دونه جوان نه یم، ته په چادرې دغه سمبل کېږم 40 ساله.
غر که څومره هم جګ وي په سر لاره لري، دا یو هیله بخونکی حقیقت دی. څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي. 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکی ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاوند مې نسته شهید سوی، درې ماشومان خدانو ما خپل مشکلات مال کې لورونه مرستانه کوي، نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس منځمې مور سره یم، مور مې کنه سهار څنګه یې ښځې سه خپل کار ته راځم، هغه نه کوي او لورونه مې خسر مې خو هغوی رانه چودا دي چې هغوی سره زه کار نه لرم، نو ما سره کار لري چې لږ دې وخوړی ډېره وخوړله. 15 کاله کېږي چې زه خپله حیاتي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم، چې اول مې سه سړی شهید شو، نه یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات راباندې راغی، کنه چې ډوډۍ هغه به و ماشومان ته به یې نه ورکول، نه به هغه خوښې مې ډوډۍ به ماشومان ته به یې نه ورکول، یا به یې وهل یا به یې هغه کول. اوس شکر خوشحاله یم، په دې شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله وي، درس کې ماچوم، خپل درس هم وایي، سبق ته لیکم. زه وایم چې ماشومان یو درس کې واچوم، یو شیطان جوړ شي.
ایوازې رزمانه ده چې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، داسې نورې ښځې هم شته چې د ژوندانه ستونزې یې په مبارزې له منځه وړې دي. رڼا چې 9 کاله کېږي خاوند یې ورک دی، د خپلو ماشومانو نفقه برابروي، هغه دوه ځایه کار کوي او وایي له خپل کاره خوشحاله ده، که څه هم ډېره ستومانه کېږي.
دوه مې هلکانه دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم.